په افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه چې د ماشوم تر او برونه وي له همدې شپې پیل سوی. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبرونو پیل د نور ورځو په څیر په دوه سهارنه یو خبری مجلو کیږي. اوسنۍ خبری مجله مو دیش تحقیق ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سلی وړاندې کوم. په راپورونو کې مو په بدخشان کې له وسلوالې شخړې خبرو او په کراچۍ کې د وروستۍ چاودنې په اړه معلومات درکوو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونه هم درته لرو. نن دوشنبه ده، د کب یهود څوارلسمه د مارچ څلرمه. خبری مجله په خبری سرویس سره پیلوو. په بدخشان کې د یوه سیمه ییز مقام او د ولسي جرګې د یوه غړي د پلویانو ترمنځ شخړه سوې ده. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د مشر څرګندونې چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې یې ځنوژونکي حملې راوبللې، د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل سوې. پاکستانی چارواکي وایي چې په کراچي ښار کې د پرونی بمی حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. په بدخشان ولایت کې د یو سیمه ییز مقام او د ولسي جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې درې کسه ټپیان سوي دي. عیني شاهدان وایي چې د ولسي جرګې د غړي صفي الله مسلم او د سیمې د پخواني جهادي قمندان عبدالجبار مصدق ترمنځ اختلافات هغه مهال اوج ته ورسېدل چې د ولسي جرګې د غړي کسانو د مصدق د پلویانو یو تن وواهه. قمندان مصدق چې د جرم برحاله ولسوال دی په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل، د مسلم کسانو د دې یو نږدې ملګری دومره وهلی ډبولې چې اوس ټپي دی. خو په ولسي جرګه کې د بدخشان استازی صفي الله مسلم په روانه لانجه کې خپل ګډون ردوي. د پاکستان د دینی عالمانو شورا د مشر روسي څرګندونې چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځنوژونکي حملې روا بللې دي، د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل سوې. د جمهور ریاست د ویپاڼې د خبر له مخې، د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا د پرونی غونډې ګډونوالو د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د رئیس طاهر اشرفي څرګندونې په کلکو ټکو وغندلې. دوی وویل د اشرفي څرګندونې د سعودي عربستان د ستر مفتي او د اسلامي نړۍ د نورو عالمانو له فتواو سره مخالفت دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سکاټلند ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شارجه کې د لویو وچو د شل اوریزو سیالیو په لړۍ کې خپل لومړنی لوبه چې د سکاټلند په وړاندې وه او کپتان یې محمد نبی عیساخیل وو، د 28 منډو په توپیر سره وګټله. سکاټلند په داسې حال کې چې شپږ لوبغاړي سوځېدلي وه، شل اوورونه یې پوره کړل، خو د 133 منډو هدف یې چې افغانستان ورته ټاکلی وو پوره نه کړای سو. پاکستانی چرواکي وایي چې په کراچي ښار کې د پرونی بمی حملې د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کراچي په یو شیعه میشته سیمه کې پرون موټر بم چاودنه وسوه چې د چرواکو په وینا لږ تر لږه 45 کسان یې ووژل او شاوخوا 150 نور یې ټپیان کړل. په کراچي کې د حکومت جګپړې مقام هاشم رضا زاهدي وایي چې چاودنه د کراچي په عباس ټاون نومي سیمه کې د شیعهګانو له یو جماعت څخه بهر وسوه. د سوریې تبعید سوي سیاسي مشر مازل خطیب د سوریې په شمال کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمو ته لنډ سفر وکړ. د سوریې د ملي ائتلاف مشر الخطیب پرون د ترکیې د لارې د سوریې شمال ته لړ او جرابلوس او منبیج شارګوټ یې وکتل. دوی په داسل کې دغه سفر کوي چې د شمالي شهر حلب او مرکزي شهر هومس په ګډون لګڼو سیمو د درنو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر ولسمشر ته ویلي چې دی باید په خپل هیواد کې د سیاسي نفاق د لمنځړلو لپاره کلکې هڅې وکړي. جان کیری همدارس د 250 میلیونو ډالرو په ارزښت له مصر سره د متحده ایالاتو د مرستې ژمنه هم وکړه. کیری له محمد مرسی سره په قاهره کې له پرونیو خبرو وروسته په یو بیان کې ویلي چې روښانه خبره ده چې په مصر کې د یووالي، سیاسي او اقتصادي ثبات د ټینګولو لپاره ډیرو کلکو هڅو او جوړجاړي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا د باسکټبال نامتو ستوری دینیس روډمن وایي چې شمالي کوریا ته د وروستي سفر په بهیر کې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د ته یو لیک ورکړ چې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. روډمن له کیم سره له خپلې غیر معمولي کتنې څو ورځې وروسته پرون ماښام د امریکا له ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې خبرې کولې. وویل د شمالي کوریا مشر غوښتنه وکړه چې ولسمشر اوباما ته ووایم څو له ده سره په ټلیفون خبرې وکړي. د نایجیریا پوځي چرواکي وایي چې د افراطي اسلام پالو لږ تر لږه شل وسلوالې هغه وخت ووژل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پر یوه پوځي مرکز د برید هڅه کوله. پرونی حمله د ناامنه بورنو ایالت په منګونو کلي کې وسوه. د نایجیریا د پوځ ویان ډګرمن ساګیر موسا وویل چې وسلوال په داسې حال کې چې په کلاشینکوفونو او راکټ اندازونو سنبال او په دریو پیک اپ موټرو او اتو موټر سایکلونو کې سپاره وو د پوځ پر امنیتي پوسته برید وکړ. د چین په جنوب لویدیځ کې یوې زلزلې د راپورونو پر اساس سلګونه کورونه نړولي او لږ تر لږه دېرش کسان یې ټپیان کړي دي. د چین د دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د زلزلې چې شدت یې د ریشتر په مقیاس 15.5 و، پرون ماپښین په یونان ایالت کې یوه کلیواله سیمه وځپله. او اوس هم د هوا حالات.
سلامونه او سهار مو په خیر. د هم دنن لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې له اټکل سره سم د ځینو لویو ښارونو د هوا حالت: پلازمینه کابل د تودوخې لوړه درجه 15 اچ چې یوه اسمان نیمه وریز، کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22 اچ چې شپږ اسمان شین، هرات کې د تودوخې لوړه درجه 18 اچ چې 15 اسمان نیمه وریز، مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 13 اچ چې 3 اسمان نیمه وریز، او روسي برخه کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 22 اچ چې 1 اسمان نیمه وریز. له ملکیه مو مننه.
ناجی سپی د هوا له حالاتو خبر کړو. که د افغانستان او نړۍ له حالاتو زنونه خبروي، د خبری مجلې خبری برخه را سره واوري. د کراچی په شوې میشته سیمه کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 45 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 نورې ټپیان کړي دي. دغه چاودنې چې خاصه مذهبي ډله په نښه کوي، د پاکستان لپاره څه عواقب لري؟
په پاکستان مذهبي پلوه وویشل شو او ټکرونه تل تهداب ورسېدل. زه فکر کوم چې بیا یې کنټرولول د پاکستان د کمزوري او لړزیدونکي حکومت لپاره ناممکنه.
په امریکا په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې مشر والی تورنوي چې د بیغوري له کبله یې د درونټې د برېښنا پروژه ناکامه سوه، خو والی څه وایي؟
موږ دروس پر وڅومره خپل واده ولاړ یو مرکز حکومت خپل واده ولاړ دی دی به دا ول موږ سره خبرې کړې وای.
په بدخشان کې د یو سیمه ییز چارواکي او د ولسي جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ شخړه سوي. د افغانستان او ترکیې د دوستۍ دوه نوي مکلیزه ول منظر سوه. د ازادي راډیو خبریاله د ژوند پرنګونو پسې د کابل یو شزینه بڼ تتللې، هلته یې مرکه کړې.
ام سنجان هم داسې زنګ وای سره زه لاړ سې ورته بغزانا ته لاړ سو ته کوم شي اخیستلو د بلوس د جاکټونو د شانې وي ګورو که خوښه سه واخلو.
په خبري مجله کې د سوریې د ولسمشر د وروستۍ مرکې مهمې برخې هم د نورو مسایلو تر څنګ دراورو. د پاکستان په کراچی ښار کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه 1.5 تنه ته مرګ ژوبله اړولې ده. پولیس وایي چې چاودنې په یوه شوې میاشته سیمه کې وسوې. صوبایي حکومت نن یعنې دوشنبه توره ورځ به بللې ده. مجیب رحمان انګار ورباندې رپورټ رالېږلی.
پولیس وایي چاودنې د استوګنې دغو اپارتمانونو مخې ته شوي چې ډېری اوسیدونکي یې شیعهګان دي. د روغتیا صوبایي وزارت د شپې ناوخته د یوې اعلامې په خپرولو سره د وژل شویو شمېر 50 او د ټپیانو 113 تنه ښوولی، خو پولیس وایي ناڅرګند شمېر خلک لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار دي او امکان شته چې د تلفاتو اصل شمېر نور هم لوړ شي. بلخوا ډاکترانو د شاوخوا 50 تنو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی. د سین صوبې د پولیسو امنیت قمندان فیاض لغاری چې تر چاودنې وروسته یې رسنیو ته معلومات ورکول، د چاودنې د نویت په باب وویل:
یا تو یہ خودکش ہو سکتا ہے یا پھر وہیکل بم ہو سکتا ہے. یہ موٹر سائیکل بلاسٹ جو ہوا وہ پریلیمنری ہوا.
د شواهد لمخې یا خو ځانوژون کې حمله وا او یا هم موټر بم چاودنه. هغه راپورونه چې ګنې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي و سم نه دي، ځکه چې موټر سایکل بم دومره تخریب نه شي کولای. د دا ډول برید په باب ملا له وړاندې راپور ترلاسه کړی و، خو پوهیږي چې سل په سلو کې د دې حملو مخنیوی ممکن نه دی. د پولیسو د تحقیقاتي ټیم یو مشر افسر فیاض خان رسنیو ته ویلي چې په چاودنه کې تر 1.5 کیلوګرامه چاودیدونکي او اور لګونکي مواد کارول شوي دي. لغاری وایي د چاودنې له امله د استوګنې په دوو بلاکونو کې اور لګېدلی او لسګونه اپارتمانونه سوځېدلي یا ویجاړ شوي دي. بلخوا د دې مرستندوی ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چاودنه کې سلګونه دوکانونه او اپارتمانونو ته سخت زیان اوښتی او ګمان کېږي چې یو زیات شمیر خلک به تر نړېدلو ودانیو لاندې ایسار وي. دا روان میلادي کال له پیل راهیسې دا درېیمه مرګونې چاودنه ده چې پر شیعهګانو کېږي. له دې وړاندې په جنوري او فروري میاشتو کې د کوټې په شیعه میشتو سیمو کې دوه درنې بمي چاودنې وشوې چې سلګونه تنو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان په کراچي ښار کې پرون بمي حمله سوې ده. د کراچي په عباس ټاون نومې سیمه کې چې اکثریت شیعهګان اوسېږي، دې حملې 15 کسان وژلي او شاوخوا 1.5 نور ټپیان کړي دي. له دې مخکې په کوټه او نورو سیمو کې هم د شیعهګانو پر ضد د سنی افراطي ډلو لخوا خونړۍ حملې سوې دي. د جنوري په 10 په کوټه کې د سنوکر په یوه کلب کې برید 102 کسان او د همدې ښار په هزاره ټاون کې د 4 ورځو مخکې برید 113 کسان ووژل. د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي چې 2012 میلادي کال چې په بهیر کې په پاکستان کې له 400 زیات شیعهګان وژل سول، د دې هیواد د شیعه اقلیت لپاره سخت خونړی کال وو. دا حمله په سیمه کې ثبات ته زیان رسولی سي او د پاکستان د راتلونکي لپاره څه اهمیت لري؟ په دې اړه د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له رئیس غفور لیوال سره احمد تکل مرکه کړې ده.
لیوال صاحب، د کوټه چاودنو ته، د کراچۍ د پرونی چاودنې ته، د پاکستانی طالبانو فعالیت او د تشدد نورو پیښو ته په پام سره، تاسو ته د پاکستان بقا آیا له خطر سره مخامخ نه ښکاري؟
زه فکر کوم په مجموع کې د پاکستان هغه وجودي منطق دوه ستنې لري. یو قوي بنسټ دی او بل اقتصادي جوړښت دی. د کراچۍ د کمزورتیا سره او دغه فرقهیي جګړو یا د مذهب پر اساس وژنو پیښې دا دواړه بنسټونه لړزولی شي. که پاکستان له مذهبي پلوه وویشل شو او ټکرونه تر تهدا به ورسېدل، زه فکر کوم چې بیا یې کنټرولول د پاکستان د کمزوري او لړزیدونکي حکومت دپاره ناممکنه ده.
او د دې اغیزې به اوږدمهالې اغیزې او لنډمهالې اغیزې به یې د سیمې او د پاکستان لپاره څه وي؟
ښه، په مجموع کې دغه بحران اوس سیمه ییز دی. که څه هم د پاکستان تاریخ ښیي چې هلته د مذهبي شخړو مسله یوه نوې مسله نه ده، بلکې دا د پاکستان په جغرافیې پورې مربوط ده. او زه فکر نه کوم چې دغه درز به د پاکستان څخه بوزي، مګر د پاکستان مطلق بې ثباته کېدل طبعا سیمه ییز او منطقهیي عواقب درلودلی شي. په تېره بیا پر افغانستان به جدي اغېز ولري.
په خاص ډول د افغانستان او د سیمې د ژوند پر کوم اړخ یا د امنیت پر کوم اړخ به د دې اوږدمهالې اغېزې وي؟
نړیوالو شنونکو په پاکستان کې دوه لوی خطرونه پیژندلي دي. یو د دغه هیواد اتومي تاسیسات دي، او دوم په دې هیواد کې هغه بنسټپالې ډلې دي چې په ډېره پراختیا سره په تېرو دېرشو کلونو کې رامنځته شوي دي. که پاکستان مطلقاً بې ثباته شي، دغه بنسټپالې ډلې به له دغه نیمو نیم کاله کنټرول څخه هم راووځي، او نه یوازې افغانستان بلکې په کلکه سره به منځنۍ آسیا او هندوستان هم وګواښي. او زه فکر کوم دا حتی یو نړیوال ګواښ هم کېدای شي، ځکه چې دغه بنسټپالې ډلې یو خو بشپړې وسله والې دي، او دوهم دا چې د خپلو فعالیتونو دپاره هیڅ ډول حقوقي او نړیوال مرز نه پېژني.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس عبدالغفور لیوال وو.
پښتانه په نړیوال کلی کې
په دې معاشره کې یو خلاف دی، جرګې او د لوی جرګې
دا نوې لړۍ ډیر ژر له ازادي او مشال رادیوګانو خبريږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان ترکیې د دوستۍ د نوې مکلیزه ولمنځله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ترکیې له کابو سلو کلونو راهیسې له افغانستان سره د دوستۍ اړیکې پاللې دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره د ترکیې د خو اړیکو او دوستۍ د پالنې لمخې د یک شنبه په ورځ په کابل کې دغه دواړه خیزه د نوې کلنه دوستۍ ولمنځله. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په دې مقصد په جوړه شوې ناسته کې وویل،
د 10 سال گذشته ما شاهد آغاز صفحه جدید از روابط میان افغانستان و ترکیه هستیم.
په تیرلس کلونه کې موږ د افغان او ترکی دوستی د اړیکو د نوي باب شاهدان یو. ترکیه اسکر زموږ له نړیوالو دوستانو سره اوژه په اوژه د سولې او ثبات لپاره کار کوي. همدارنګه ترکیه د افغان عسکرو او پولیسو په روزلو او د ناروغانو په درملنه کې د پام وړ برخه اخیستې.
د بهرنیو چارو وزیر وویل ترکیه د نړۍ دوهم هیواد و چې د افغانستان استقلال په رسمیت وپیژند. د وویل په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې د افغانستان او ترکیې دوستي په مختلفو برخو کې لا پراخه او ټینګه شوې ده. په افغانستان کې د ترکیې سفیر بسات ازو ترک د افغانستان ترکیې ترمنځ د دوستۍ د لا ټینګښت او پراختیا ډاډ څرګند کړ او ویویل ترکیه حاضره ده چې له افغانانو سره خپلې مرستې جاري وساتي. د وویل موږ باوري یو چې د دواړو هیوادو ترمنځ به روانه دوستي ډېر ځلې ونمانځو. د ترکیې خلک به له افغان خویندو او ورونو سره اوږه په اوږه پاتې وي. ترکیه د ناټو د سازمان غړی او اوس مهال په افغانستان کې 1840 عسکر لري چې د بهرنیو ځواکونو په لیکو کې تنظیم دي.
په بدخشان کې د یو سیمیز مقام او د ولسی جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې درې کسه ټپیان سوي دي. د پاکستان د دیني عالمانو شورا د مشر څرګندونې چې په افغانستان، فلسطین او کشمیر کې ځنموجونکي حملې روا بللې دي، د ملي امنیت شورا په غونډه کې وغندل سوې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د سکاټلند ټیم ته ماتې ورکړه. پاکستاني چارواکي وایي چې په کراچۍ ښار کې د پرونی حملې د قربانیانو شمیر زیات سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مصر ولسمشر ته ویلي چې دی باید په خپل هیواد کې د سیاسي نفاق د له منځه وړلو لپاره کلکې هڅې وکړي. د سوریې تبعید شوي سیاسي مشر معاذ الخطیب د سوریې په شمال کې د یغینو تر کنټرول لاندې سیمو ته لنډ سفر وکړ. د امریکا د باسکټبال نامتو ستوری دینیس روډمن وایي چې شمالي کوریا ته د روسي سفر په بهیر کې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د ته یو لیک ورکړ څو ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د نایجیریا پوځي چارواکي وایي چې د افراطي اسلام پالو لږ تر لږه 40 وسلوالې هغه وخت وژل چې د نایجیریا په شمال ختیځ کې پر یوه پوځي مرکز د برید هڅه کوله. او د چین په جنوب لویدیځ کې به زلزلې د راپورونو له مخې سلګونه کورونه نړولي او لږ تر لږه 10 کسه یې ټپیان کړي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. او اوس به رضوان مراد راتوي چې نړیوال ورسپونو او خبرونه د افغانستان په اړه څه چاپ کړي.
د استرالیا چاپ سیدنی مارننګ هیرالډ ورسپانې په اورزګان ولایت کې د استرالیا ځواکونو په عملیاتو کې د دوو افغان ماشومانو د وژل کېدو موضوع څېړلې ده. ورسپانې لیکي د استرالیا د ځواکونو مشر د افغانستان په اورزګان ولایت کې د پنځشنبه ورځې د هغو عملیاتو په نتیجه کې چې استرالیایي ځواکونه په کې ښکېلو د دوو افغان ماشومانو په وژل کېدو د هغوی له کورنیو سره خپله خواخوږي شریکه کړې ده. جنرال ډیوډ هرلی ویلي اوس له وخت نه مخکې د چویل شي دا پیښه څرنګه شوې او مسؤلیت یې د چا پر غاړه ده. سیدنی مارننګ هیرالډ لیکي استرالیایي ځواکونه له افغان او ناټو ځواکونو سره په ګډه په اورزګان ولایت کې د استرالیایي سرتیرو د عملیاتو پر مهال د دوو افغان ماشومانو د وشل کېدو د پیښې د سپیناوي لپاره کار کوي. جنرال هرلی ویلي استرالیایي ځواکونه د ملکیانو مرګ ژوبلې ته جدي پاملرنه کوي او د دې هیواد سرتیري د ملکی وګړو د غیر قصدي مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر د سختو اصولو په چوکاټ کې فعالیت کوي. سیدنی مارننګ هیرالډ د جنرال هرلی له قول لیکلي چې وایي د اورزګان د پیښې په اړه تحقیقات روان دي او په اوس وخت کې په دې اړه زیات جزئیات نشي ورکولی. د برتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې بیا د افغانستان د جګړې په اړه د لیکوال ویلیم ډال ریمپل د کتاب ځینې برخې نقل کړې دي. ورځپاڼه لیکي د یو پاچا ستنېدل په نوم کتاب کې لیکوال ډال ریمپل تر دې عنوان لاندې چې تاریخ هیڅکله په خپل پخوانی شکل سره نه تکرارېږي د افغانستان او انګلیس ترمنځ د 1909 نیولې تر 1920 کال جګړې ته په اشاره سره لیکلي. هغه څه چې د افغانستان او د انګلیس ترمنځ د لومړنۍ جګړې په نامه یادېږي د برتانیې د دې بدګمانۍ په نتیجه کې رامنځته شو چې ګواکې هند د روسیې د حملې له ګواښ سره مخامخ ده. د یو پاچا ستنېدل په نامه کتاب کې ډال ریمپلی لیکي پر افغانستان د انګلیس د یرغل په نتیجه کې امیر دوست محمد خان د افغانستان له واک څخه لرې شو او پر ځای شاه شجاع د افغانستان د پاچاهۍ پر تخت کېناست. انډیپندنت د ریمپل د کتاب په حواله لیکي په افغانستان کې د برتانیې د هغه مهال د جګړې د شر پای ته رسیدو اساسي عنصر په ناسم ځای کې د جګړې د لګښتونو د کمولو پریکړه وه. ښاغلی ریمپل په خپل کتاب کې چې انډیپندنت ورځپاڼې ځینې برخې نقل کړي ویلي نن له افغانستان څخه بیا نړیوال ځواکونه په وتو دي. دا ځواکونه د تیر په مقایسه د یو جلا سبب له امله افغانستان ته راغلي وو، خو د پخوانیو په شان وتلې بیا هم د جګړې د لګښتونو په مسئلې پورې ارتباط لري. انډیپندنت د مطلب په پای کې د ډال ریمپل د کتاب په حواله لیکي اوس په افغانستان کې د متحده ایالاتو د جګړې لګښت په کلنی ډول څه د پاسه 100 میلیارډ ډالر دی. انډیپندنت لیکي تاریخ هیڅ کله په پخوانی شکل سره نه تکرارېږي، خو د ډال ریمپل سرګندونو ته په پام سره تاریخ په بیرون کې حالت سره خپل پخوانی شکل ته نږدې ځان تکراروي.
په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې د والي د بېغورۍ له کبله د درونټې د برېښنا د بند پروژه ناکامه سوه، خو والي ګل آغا شیرزی بیا دغه تورونه ردوي. جزئیات له شاه محمود شینواري څخه اورئ.
په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي نړیوالې ادارې مشر مایک ډیمس وایي چې د دغه ولې د والي ګل آغا شیرزی د بې پروايي او کړې ژمنې د ناعملي کېدو له امله د درونټې د برېښنا کوټ د بیارغونې پروژه ناکامه شوه. نوموړي وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې دوی د $11 میلیون په ارزښت له یو شرکت سره تړون لاسلیک کړی و چې د درونټې برېښنا کوټ ورغوي، خو شرکت په سمه توګه کار ونه کړ چې له امله یې د پروژې تړون هم ختم شو. ډیمس وایي تر دې وروسته دوی له ولایتي چارواکو سره تر یو لړ خبرو وروسته بیا تصمیم ونیولو چې د $10 میلیون په ارزښت به د درونټې برېښنا کوټ په اساسي توګه له سره ورغوي، خو د شپږو میاشتو په تیریدو سره والی په دې برخه کې کړې ژمنې عملي نه کړې چې له امله یې دوهمه پروژه هم ناکامه شوه.
I can't speculate on why the governor chose not to.
زنه په هیګم چوالی ولی دغه مرسته موږ سره ونه کړه. په تیر شپږ میاشتې کې موږ څو واری لوالی نه غوښتنه وکړه د دغه پیسو ترلاسه کولو لپاره انتظار مو وکړ، خو ولی دغه پیسې موږ ترانه کړې. خو زه بیا وایم چې والی ولی له دغه ژمنې څخه پشا شو. بلخو د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی وایي ټاکل شوی و چې د $10 میلیون په ارزښت د درونټې برېښنا کوټ ماشینونه او نور وسایل سره ورغول شي، چې له دې جملې نه به یې 10% افغان دولت $15,000 شیرزی فاونډیشن او پاتې د امریکا د پرمختیایي اداره ورکوي. هغه وایي دا اوس هم پر خپل ژمنې ولاړ دی چې د برېښنا کوټ د بیارغونې لپاره $15,000 مرسته وکړي.
دا د دې خپل مشکلات چې موږ دروز پر وسو پر خپل واده ولاړ او مرکز یې پات پر خپل واده ولاړ دی. دی به دا ولز موږ سره خبرې کړې وای که موږ ټول چې موږ نه ستر کولای دا بده د پروژه د خپل د خپل سوند د خپل دروغ وای دي.
خو په ننګرهار کې د امریکا د پرمختیایي ادارې مشر مایک ډیمس وایي شپږ میاشتې د دغه پیسو د ترلاسه کولو لپاره انتظار او له والي سره څو ځلې خبرې وکړې خو کومه پایله یې ورنه کړه. نوموړی وایي اوس په دې برخه کې د والي د ژمنې عملي کېدل کومه ګټه نه لري. که څه هم نوموړی په سیمه کې پر خپلو مرستو ټینګار کوي، خو وایي د درونټې پر بند به دوی کوم ډول لګښت ونه کړي.
په بدخشان ولایت کې د یو سیمه ایز چارواکي او د ولسي جرګې د یو غړي د پلویانو ترمنځ په شخړو کې درې کسان ټپیان سوي دي. عیني شاهدان وایي چې دغه نښتې د دوو سیمه ایزو ځواکونو ترمنځ په ارګو ولسوالۍ کې د قدرت د ساتلو پر سر سوي دي. د بدخشان ولایت چارواکي وایي چې د دې نښتو د ختمولو لپاره یې ارګو ولسوالۍ ته یو هیات استولی دی. په دې اړه احمد تکل په سیمه کې د ازادي راډیو د خبریال د راپور جزئیات اوروي.
عینی شاهدان وایي چې د ولسی جرګې د غړي صفی الله مسلم او د سیمې د پخواني جهادي قماندان عبدالجبار مصدق ترمنځ اختلاف وروسته له هغه اوج ته ورسید چې ظاهرا د ولسی جرګې د غړي پلویانو د مصدق د پلویانو یو تن ووهه. قماندان مصدق چې د جرم برحال ولسوال دی په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل د مسلم کسانو د ده یو نږدې ملګری دومره وهلی ډبولی چې اوس ټپي دی.
وکیل صاحب کلان ما بل نفر از وزارت داخله با یونیفرم و با تفنگچه میاد و نفر در روی بازار لط میکنم.
خو په ولسی جرګه کې د بدخشان استازی صفی الله مسلم د ارګو ولسوالۍ په روانه لانجه کې خپل ګډون ردوي. مسلم وایي چې دا د مصدق د پلویانو خپل منځي ستونزه ده.
مشکلات های ذات البینی خود چانوز انعکاسی باز بالاتر میتن تنش بین ما و هیچ گفتی نداره. مثل
خواینی شاهدان او د ارګو ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي دا کړکیچ تاییدوي. د ارګو د پولیسو چارواکي وایي چې تر اوسه د دې دواړو سیالانو ترمنځ په نښتو کې درې کسان ټپیان شوي دي. محمد په ولسوالۍ کې له مخدرو موادو سره د مبارزې مسؤل قمندان دی چې په نښته کې ټپي شوی. دوه درې سوه کسان راغلي وو، موږ د دوی او دوی زموږ خواته راغلل. زه یې په پښه شپږ اووه چاقوګان ووهلم. امنیت قمندان هم ټپي دی، هغه یې په تیږه ویشتی خو نیولی یې نه دی. هغه کوم کور ته ننوتی او پټ شوی و. د ارګو ولسوال عبدالودود سعیدی د دې دواړو سیالانو ترمنځ اختلاف قومي وباله، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه تحقیقات روان دي. په همدې حال کې د بدخشان په مرکز فیض آباد کې چارواکي وایي چې د دې شخړې د حل لپاره یې یو هیئت ته دنده سپارلې ده. د چارواکو په وینا موظف هیئت ارګو ولسوالۍ ته استول شوی څو د دې ستونزې په اړه څېړنه وکړي او د حل لاره ورته پیدا کړي.
د پټې خولې فریاد.
ولی د ډیرو افغان خزو حقونه هم په کور او هم په ټولنه کې تر پښو لاندې کیږي.
اول خزه باید په ځان باندې اعتماد ولري.
د پټې خولې فریاد
په نوې لمریز کال کې د خزو د حقونو په اړه د ازادي راډیو د پروګرامونو نوې لړۍ پیل کیږي. مې هیروي
تصید ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري چې د ژوند رنگونه یې هم یو برخه جوړوي. خو د سوری د وضعیت په اړه رپورت راخلو. په یوې کمساري مرکې کې د سوری ولسمشر بشر الاسد ویلي دی به واک خوشنه کړي او پر برېټانیا انتقاد کړی چې د تیرو دوو کلونو د خونړۍ شخړې په بهیر کې د ده د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي. نوموړي دغه ویډیویي مرکه د برېټانوي ورځپاڼې سنډي ټایمز سره کړې ده. په اړه یې د ازادي راډیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
له برطانوي ورسپانې سندټم سره په دې ویډیو مرکې کې بشر لسد پر برطانیا لفظي گزارونه کړې او د سوریې په کړکیچ کې د دې هواد لاسوهنه سادهګي او غیر واقعي بللې.
هاو کین وی ایکسپیکټ ټو اسک بریټن ټو پلی ا رول وایل
بشر لسد وایي موږ څنګه له برطانیا څخه دا تمه کولای شو چې د سوریې د کړکیچ په هواري کې رول ولوبوي په داسې حال کې چې دا هواد د ستونزې پوزي کولو ته ژمن دی. موږ څنګه له دوی نه غوښتنه کولای شو چې د وضعیت په ښه کېدو کې رول ولوبوي څو ثبات رامنځته شي؟ موږ له هغو څنګه تمه کولای شو چې تاوتریخوالی راکم کړي په داسې حال کې چې دوی غواړي تروریستانو ته پوځي اکمالات واستوي او هڅه نه کوي چې د سوریې د خلکو ترمنځ خبرې اترې اسانه کړي؟ دا منطقي نه ده. دا برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ دا صد وروستۍ دعوی په معاصر تاریخ کې د یو هیواد د مشر لخوا تر ټولو مبهمې څرګندونې بللې. ویلیم هیګ ویلی دا هغه سړی دی چې په سوریه کې د روانو وژنو مشري کوي او هغه ته زموږ پیغام دا دی چې موږ برتانویان هغه څوک یو چې هغه خلکو او کورنیو ته خوراکي مواد خیمی او بلستنې استو چې د دل لاسا د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوی دی. برتانیا د ګڼو لویدیځو اروپایي هیوادونو امریکا او سو عرب هیوادونو سره یو ځای د سوریې د اپوزیسیون د هغه د ریزم لاټړ کوي چې د بشر لسد لپاره پراتونکو حکومت کې هر ډول رول ردی. د هیواد همدارنګ د سوریې یاقیانو ته د اروپا لخوا د وسلې ورکونې د بندیز د ختمولو غوښتنه هم کړي، خو اروپایي ټولنې دا غوښتنه رد کړې او یوازې غیر پوځي او تخنیکي مرستو ته اجازه ورکړي. ویل کېږي چې په تیرو دوو کلونو کې د بشر لسد د حکومتي ځواکونو او هغه مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې لا بیا سرو زیات کسان وژل شوي چې د بشر لسد د لرې کېدو غوښتنه کوي. خو بشر لسد سنډي ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې واک به خوشي نه کړي او زیاته کړې ده چې دا خندوونکي ده چې ومنو داسې یو ګام به په سوریه کې روانه جګړه پای ته ورسوي. بشر لسد ویلي چې دا بل اپوزیسیون سره خبرې اترې وکړي خو له تروریستانو سره خبرې نه کوي. د بشر لسد سره د مرکتی رونی په دمشق کې د المهاجرین په نوم د لمغولي په معنی کې ثبت شوی خو خبره په داسې حال کې شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري د منځني ختیځ په سفر بوخده چې تر ډیره د سوریې پر کړکیچ متمرکز دي. د امریکا متحده ایالاتو تیرونی د لومړي ځل لپاره ژمنه وکړه چې د اسد پر ضد ډلو ته به غیر پوځي مرستې واستوي او شپږ شپېته میلیونه ډالر به په هغه سیمو کې پر زده کړو او د اسانتیاو په رامنځته کولو ولګوي چې د حکومت د مخالف وسلوالو په واک کې دي.
د ژوند رنگونه
خپل ځان برو پېژنې؟
زما نوم خاطره، زه مکتب کې یم.
په څویم صنف کې؟
زه په یولسم کې.
څنګه راغلې دلته راوتلې؟ بازار ته څنګه راغلې؟
مګر نن هم سنتیان هم داسې زنګ وای سره زر لاړ سي ورته بغزانه ته لاړ سو تا کوم شي اخستلو دا بلوس د جاکټون د شانې وی ګورو که خو خاصه و اخلو.
ولی بغزانه ته راځي نور خار بازار ته نه ځي.
خو بغزانه خر دلته آرامي ده، مزایمات چاته نست دلته راځو بغزانه ته اخلو دوجنه. مګر ډیر خوشاله زته خزي دکاندارانې دي دا خصو خلادنه. مګر آزاد کولای شو ته شای واخلو مثلا بای کو په آزاد توګه باندې په آزاد شی باندې دنیا واخلو شای کوي سره ما مثلا هغه د موږ باندې خزه ده یو کوي په آزاد توګه باندې شای موږ وګورو په آزاد توګه باندې غن بای کو واخلو تر خوشاله یتر
همیشه سعودي له دې نه اخلي او کنه کله کله
کله کله تر ازو بازار نه مخلو لسی مریم نه نزدیدا کوم چې سمته نزدیدا ما ته جیرزو مثلا بغزن نه موږ نزدیل ته ډیر ازو
بیا هغه ټول وسایل چې تاسو خو کیږي او د تاسو د ضرورت وړ دلته پیدا کیږي
دوست ګورم هم پیدا کیږي موږ ورس د نور دکانونو جوړ سي مثلا اشه کوم شي دلته کم بوتا اشه ټول دلته مسایت سي
په خدینه باندې کې پراته لدی چې دکانونه دي او خدې پلورون کې لري تاسو بازار ته کولی سي لغوي سودا واخلي دننه باغ همسته کله راځي باغ ته د سایل ساتري لپاره
او موږ خپل فامیل سره راځو دلته باغ زران ته راځو موږ ډیر وخت کې دا تفریق دلته باغ زران ته راځو
څه تفریق وي بدل
دلته تفریق څه مې لکه
کوم یو ورځ معمولا پیرځ
مثلا جمعې فرصت ډیر خلک راځي او د جمعې فرصت باندې راځو مثلا نوروز کې راځو دا وخت کې راځو
ډیر مننه
تاسو نه مننه
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنی خبری مجله دویمه سهارنی خبری مجله